قبل كده سهر لاس بجيس في السلام عليكم زه فريبا زهر ميوزل بيا ادا صدر ريو بلغ براوني تهر كالاكم جي بتخنكي چاروكي تهر روشان رسالة دي دوستانو دا ديخ براوني دير برخ موسيقي پروگرام تتنگر سب دخو پسر كي خبري برخ هم لرو دا سر موضوع مدا دا چي دا افغانستان دا سول لپار دا واشنطن تنگري استاز زلمي خليلزاد پا افغانستان كي دا جگري پر دوام خواشيني شو دلده دا نور مطلب بوروس ترسي خو لمرأي تر دي محل دا افغانستان و ناري مهم خبرنا د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي وايي هیله مند دی چې د سولې مذاکرې د جنوري پر 15مه بیرته پیل شي. نن په کابل کې یو پولیس د نامعلوم کسانو په ډزو وژل شوی او یو بل ټپي دی او د امریکا متحده ایالاتو انتخاباتي کالجونو د دې هیواد په وروستۍ ولسمشي انتخاباتو کې د جو بایډن بری رسما تایید کړ. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي وايي هیله مند دی چې د سولې مذاکرې د جنوري پر 15مه بیرته پیل شي. د دولت او طالبانو د ملکچی پلاو ترمنځ په مذاکرې کې د شلو ورځو لپاره وقفه راغلې ده. زلمی خلیلزاد پرون په یو ټویټ کې ویلي په کار ده په مذاکرو کې ځنډ رانسي او هغسې چې موافقه سوې د جنوري پر 15مه له سره پیل شي. د دولت مذاکره کوونکي هیئت ویلي چې نن کابل ته رسېږي چې له سیاسي قشر او حکومتي مشرانو سره به د اصلي مذاکرو په اړه سلا مشورې وکړي. په قطر کې دغه مذاکرې د سپتمبر دولسه می روانه وی چې دواړو لورو د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمه د دسمبر میاشتې پر دویمه موافقه وکړه. بلخوا د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي هیله ښودلې چې په دوحه کې د مذاکرو وقفه به په افغانستان کې جګړې او هدفي وژنې بندې کړي. رولاند کوبیا پرون ناوخته پر یو ټویټ کې ویل چې د تاوتریخوالي دوام د افغانستان د سولې نوې غوړېدلې پروسه لا ستونزمنوي. که څه هم له مذاکرو درې میاشتې اوښتې خو په افغانستان کې د جګړو شدت ورسره نه دی کم سوی. د همدې جګړو لکبل د هدفي وژنو د لړۍ په دوام نن هم یو پولیس په پلازمینه کابل کې د نامعلوم وسلوالو په ډز ووژل سو. د کابل د امنیه قمانداني ویان فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه اولی ساعت 6:30 دقیقې صبح امروز در مربوطه
له بعد مرغه نن سهار شپږ نیمې بجې د کابل د دولسمې امنیتي حوزې اړوند د نامعلومو کسانو په ډزو زموږ یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
شاله فرامرزوی د پیش پتنو تر اوسه څوک نه دی نیول سوی او په خبرې د امنیتي ټیم جی دی پلټنې روانې دي. تر اوسه د پیش مسولیت چا نه دی منلی. په ننګرهار کې نه کسان د نشه توکو او وسلو د قاچاق په تور له یو څخه تر څلورو کلونو بند محکوم سول. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په پرونۍ محاکمه کې د معذف څارنوال تر څنګ د تورونو مدافع وکیلان او عامو خلکو ګډون کړی و.
نه تنه د نشي توکو او وسلو د قاچاقو په قضیو کې له یو څخه تر څلور کالو د تنفیذي بند سزا او همدارس په نغدي سزا محکوم کړل.
قضایي هیئت ویلي چې د تورنو کسانو په اړه د پریکړه نهایی نه ده او دوی کولی سي د تمیز غوښتنه وکړي. زموږ غلا زده رادیو ری د امریکا متحده ایالاتو انتخاباتي کالجونو د دې هیواد په وروستۍ ولسمشي انتخاباتو کې د جو بایډن برای رسما تایید کړ. وروسته له دې چې د کالیفورنیا ایالات 55 رایې دیموکراتانو وګټلې د جو بایډن د الکترال کالج رایې څه باندې 270 ته ورسېدلې او دا هغه شمېره ده چې د ولسمشي انتخاباتو ګټلو لپاره ورته اړتیا ده. د انتخاباتي کالجونو رایګیري یو اجرایي ګام دی خو سږ کال له دې کبله ډېر د پام وړ وګرځېد چې ولسمشر ټرمپ په انتخاباتو کې خپله ناکامي ونه منله. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په پام کې لري نن د بوسنیا هرزګوینیا د درې اړخیزې ادارې له ټولو درې واستازو سره وګوري. نن بوسنیا ته د لاوروف دوهمه وروستۍ ورځ ده. نوموړی به د دغو لیدونو تر څنګ له خپل بوسنیایي سیال بیسرا تورکوویچ سره هم وګوري او بیا به په یوه خبري غونډه کې برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د هغې موافقې د کلیزې په مناسبت بوسنیا ته سفر کړی چې د 1995 کال د دسمبر پر 14مه لاسلیک شو او ورسره د دې هیواد څلور کلنې جګړې ختمې سوې. لاوروف ویلي چې د ډیټون په نوم دا موافقه باید په هیڅ صورت بدله نه سي. دا خبرې د هغه لویدیځو ډیپلوماتانو او بوسنیایي سیاستوالو څرګندونو ته په اشاره کړې چې وایي د بوسنیا د پرمختګ او په دې هیواد کې د اصلاحات راوستلو لپاره بدلونونو ته اړتیا ده. لاوروف ویلي چې د موافقې د بدلون لپاره هر ډول هڅې کولی سي جدي خطرونه او عواقب ولري. په تېرو 15 کلونو کې داسې انتقادونه سوي چې ګواکې دا موافقه د اساسي قانون رول لوبوي. ډېری وایي دا هیواد نوی اساسي قوانینو ته اړتیا لري چې ورسره په بوسنیا کې اصلاحاتو ته زمینه برابر شي. د یو ژورنالیست او د ایران د حکومت لخوا د یو ژورنالیست اعدام لکبل پر دې هیواد پرون هم په نړیوال سطح انتقادونه وسول. حکومت ادعا کوي چې د روح الله زم په نوم د دغه 23 کلن ژورنالیست آنلاین کارونو په 2018 میلادي کال کې د حکومت ضد مظاهرو د پارېدلو لانګیزې سره مرسته کړې وه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران دغه اقدام غیر عادلانه او وحشیانه وباله. د خبرونو پای دوستانو د دې خبرونو تفصیل ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. لکه چې مخکې مې ویل د نن خبرونه تر ډیره د موسیقي خبرونې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې په خبري برخه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د تاړتیا د چی سیاسي جوړجاړی وسي، تاوتریخوالی کم سي او اوربند وسي. د یوې د جنوري په 15 باید د دوحې مذاکرې بیرته له سره پیل سي. سلام محمد صالح په راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وایي د جګړې دوام خواشینونکی دی. زلمی خلیلزاد پرون ناوخته په ټویټر کې ولیکل، له بده مرغه جګړه روانه ده، د یوه سیاسي جوړجاړي د تاوتریخوالي کمولو او فوري اوربند ته اړتیا پر ځای پاتې ده. په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکرې چې د سپتمبر له 12 روانې وي، د 20 ورځو لپاره وقفه پکې راغلي او د دولت هیئت د نورو سلا مشورو لپاره نن کابل ته ستنیږي. د دولت د مذاکره کوونکي هیئت یې بغړي حبیبي سورابي د یکشنبه پر ورځ وویل دوی به د طالبانو له مذاکره کوونکو سره پر روانو بحثونو کې په افغانستان کې د جګړې پر بندېدو او د اوربند پر ټینګېدو تمرکز وکړي. که څه هم په قطر کې د سولې خبرې روانې وي، خو په افغانستان کې د جګړو اور هغسې تود و او زیات زیان هم ملکیانو ته اوښت. په تازه مورد کې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د یوې بمباري په نتیجه کې د 11 ملکیانو د وژل کېدو ادعا شوې ده. د دې سبزی کلی اوسیدونکي عبدالسمد چې وایي وژل سوي د کورنۍ غړي دي، ازادي راډیو ته ویلي دغه بمباري د شنبه ناوخته شوې او په وژل سوو کې درې ښځې هم شامل دي. خو د کندهار امنیتي چارواکو ویلي چې دغه ملکی کسان په بمباري کې نه، بلکې د وسلولو طالبانو په موټر بم برید کې وژل سوي دي. وسلولو طالبانو حمله د دولتي ځواکونو کار بللی او ادعا لري چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون 14 ملکیان وژل سوي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پرون دوشنبه وویل د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې په ارغنداب کې د ماشومانو په ګډون ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو د عامل په اړه یې زده نقیز راپورونه ورکول سوي دي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو یو استازی ګل احمد کمین وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمېر تر دې زیات دی.
ملکی تلفات په ارغنداب کې تر دې ډیر دي، چون دا یو مسله و چې رسنیز اسول چې په هغه کې ماشومان او ښځې وي. نور هلته ملکی تلفات نهایتا ډیر ځکه راوځي نه رسنیو ته جنګي حالت دی. اکثره کوڅې او باغونه په ماینونو باندې پوښلي دي، ډیر کسان په ماینونو باندې وختل او یا په مخامخ جګړه کې د سکل اصله او په استفاده کې چې کورونو باندې استفاده کیږي، چون د خلکو د کورو څخه مورچل جوړ شوی دی، تلفات شته.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په خپل اعلامیه کې له ارقامو وړاندې کولو پرته په لغمن کې هم ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو یو مورد ته تر اشارې وروسته د جګړې له ښکېلو لوریو غوښتنه کړې چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان هم په افغانستان کې د جګړو د بندېدو غوښتنه کړې ده. جنرال سکاټ میلر په هغه پیغام کې چې ناټو تړون پرون پر خپل رسمي ټویټر حساب خبر کړی ویلي که طالبان خپل تاوتریخوالی کم نه کړي، لوی اندېښنه مې داده چې هغه فرصت به ضایع شي چې تر لاسه کولو یې نږدې 40 کاله وخت ونیوه. وسلولو طالبانو د تاوتریخوالی د زیاتېدو مسؤل افغان او بهرني ځواکونه بللې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. تاسو ازادي راډیو ته غوښتست دوستانو، په مو کې یو تازه خبر ته چم دا اوس را ورسید. د کابل د والی مرستيال محب الله محمدي نن په کابل کې په یوې بمی چاودنه کې وژل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل لپاره زما همکار امید زهیرمل را سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښې دی. زهیرمل صاحب، خبرونه تشرح لای تاسو د دې پیښې په اړه اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړئ.
ملفر باجان د کابل د والی مرستال محب الله محمدی نن سهار په کابل کې وژل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سه شنبې سهار نږدې 9 بجې 30 دقیقې د سلورم مکوریانو په سیمه کې د ښاغلي محب الله محمدی پر موټر لنډ کروزر موټر باندې مقناطیسي ماین چاودنه کړې ده. وزارت په یوې خبره کړې خبر پاڼه کې چې رسنیو ته یې لیږلي دا هم لیکلي چې په دې پیښه کې د محب الله محمدی سیکرټر هم وژل شوی دی خو دوه ساتونکي بیا ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا کار د یو شمېر ترهګریزو ډلو کار بللی خو ښکاره یې بیا پر چا باندې تور نه دی پورې کړی. له دې وړاندې دا ډول پیښې د طالبانو مسؤلیت بللی و خو طالبانو په ځلونو دا ډول پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. دا په داسې حال کې د فریباجان چې بیا نن سهار 6:30 د کابل په 12مه ناحیه کې هم د بوتخاک په سیمه کې پر د پولیسو په سومینو باندې ډزې شوې وې چې یو تن یې وژل شوی و او یو بل یې ټپي شوی و. دا پیښه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړې ده. ویلي دي چې دا دواړه قضیې په مشترک ډول باندې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا تعقیب لاندې دي.
ډېره زیاته مننه کوم امید ظاهر مالو. دوستان و امریدل چې د کابل د والی مرستیال محب الله محمدی نن سهار په کابل کې د یوې بمی چاودنې په نتیجه کې ووژل سو. د دې پېښې د نورو جزئیاتو لپاره لازادي رادیو تر اوسه
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو مخکې په خبرونه کې مو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د زلمی خلیلزاد د څرګندونو په اړه واورېدل چې وی ویل حتمی ده چې د خبرو په بیا پیلېدو کې ځنډ ونیسي او هغه څه چې وکړه سوی ده باید د جنوري پر 15مه د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې بیا پیل سي. خو ولې په تاسو وخت کې چې په خبرو کې څو ورځې وس رخصتي راغلي افغان حکومت د یو درېمګړي هیواد پر ځای غواړي چې د سولې خبرې دننه په افغانستان کې وسي او دا چاره څومره ممکنه ده؟ په دې راجمال اند افغانستان د ملي امنیت شورا لویند رحمت الله اندر سره مرکه کړې په ګډه به ورو
نیمه پیړۍ تیره سوه چې د افغانانو وینې پر لپسې بهیږي. خو د سولې د خبرو لپاره کله فرصت برابرېږي همیشه په بل لوري باندې وهل کیږي او لس د نیکمرغۍ او وسایي یوه ورځ هم نه ده لیدلې. د بل کنفرانس وروسته په افغانستان کې د انتقالي او بیا جمهوري دورې په مهال جګړې لوغو جنگونو سره توپیر نه لري سپنی وی موکلونو کې وسوي خو دلته توپیر دا وسی د سولې په برخه کې حکومت له طالبانو سره د ډیالوګ د دروازې په پرانستلو ته رسمي اجازه ورکړه. لنډه دا تر اوسه د سولې په برخه کې پرمختګ یوازې همدغه د قطر دفتر دی او تر همدغه دفتر پورې محدود پات دی او بس.
خغل اندړ وس خو مرکچی ټیمونه په رخصتې تللې دي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ټینګار کړی او هیله څرګنده کړې چې تر رخصتې وروسته به په ټاکلي وخت د جنوري په 15 نیټه بحثونه بیرته پیل شي. په دې وخت کې د افغان حکومت د دې غوښتنې منطق په څه کې دی چې وایي د سولې خبرې اترې دي په افغانستان کې پر مخ ولاړ شي؟
د دغه وړاندیز منطق دا دی چې که د سولې پاتې خبرې په افغانستان کې پیل سي لیک تر لیکه هغه ټاکل شوې سیمه به له جګړې په امن سي، سوله به له ابهام راووزي، هغه لیک تر لیکه ګټه به دا وي چې یو افغان وینه به وژغورل سي او دغه ډول به په سوله د ولس باور زیات سي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر و. دوستان اوس به له رحمت الله افغان خبرو چې کابل چاپ ورځپاڼو د مسایلو په اړه څه لیکلي.
8 صبح ورځپاڼې لیکلي په کور دننه طالبانو ته د بین الافغاني مذاکراتو وړاندیز څه نه بي خبره نه ده، بلکې پخوانی ولسمشر حمید کرزي شاوخوا 2 کاله وړاندې دوی ته دا ډول وړاندیز کړی و. په سرمقاله کې راغلي اوس افغان حکومت یو ځل بیا هڅه پیل کړې چې د قطر او یا کوم بل هیواد پر ځای بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې وسی. د لیکوال پان افغان حکومت په دې هڅه سره 3 هدفونه تعقیبوي: یو به د مذاکراتو لګښتونه راکم سي، طالبان به تر مستقیم فشار لاندې راولي، او بل به په بین الافغاني مذاکراتو کې د بهرنیانو لاسونه ورلاړ سي. د لیکوال د معلوماتو لمخې په قطر کې طالبانو له خپل سیاسي دفتره د خپل ځان لپاره لویه ګټه ترلاسه کړه. دوی لدی لارې لنړیوالو او د افغانستان د حکومت